Radio.
ده ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپایر ته ورسېدې نن د پنځنبې ورځ د 1398 یوم هجری لمریز کال سلواغي یاد دل وی چلی رښتمه د 2020 میلادي کال د فبروري له 1400 سره برابر ده نور یاس نوریم او دارلم نن نن ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د افغانستان د سولې علي شورا هیله منه ده چې په نږدې راتلونکي کې ښایي د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي د ناتو سرمنشي هم وایي دا تړون هڅه کوي د بین الافغاني خبرو لپاره چې سولې ته لاره واروي زمینه برابره کړي پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره بنده شوې ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني د خبرونو تفصیل د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو دایمي استازي کې بیل هاجسن ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي
We're hoping that we can have a peace accord that will
موږ هیله منو چې د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني دیالوګ پروسه پکې شامل شي د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د هغو نورو هیوادونو دفاع وزیران هم چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري برخه واخلي په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی هم ګډون کوي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خاینند جنجالي رايو د سمپلونو د تفتیش بهیر پیل کړی د کمیسیون پرون هم ورته ژمنه کړې و خو بیا د ورځې په ورستو کې وویل چې د سمپلونو د اخیستلو د څرنګوالي په برخه کې د ابهاماتو له امله دا بهیر وزندید پرون د بهیر تر ځنډېدو مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
دغه تر دې وروسته پوری د فیصلې په مرکزی دفتر پوری اړوند دي اما کېدای شي چې موږ په یوه شت ولایتونو کې تقریبا چې موږ تفتیش به شماري تر سره کو
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر اساس د 120,000 مشکوک رایو 10% او له وخت به هر د 102,000 رایو 15% سمپل یا نمونی په توګه اخیستل کیږي او له هغې وروسته تفتیش کیږي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر بنسټ د جنجالي رایو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته که چیرته 15% ټاکل شوي انتخاباتي معیارونه پوره کړي نو معتبر ګڼل کیږي او که چیرته معیارونه پوره نه کړي نو ټول جنجالي رایو به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لوی لاره بنده شوې ده د سالنګونو د حفظ او مراقبت اجرایوي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام له واورې سره تیز بادونه مل شول چې موټر چلوونکو ته لار نه ښکاري ولیزاده زیاته کړه چې د سیشن بي او چرشن بي پورې سر په سر په سالنګونو واورو ورېده د سالنګ د لوی لارې مسولین وایي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې په هدف لار بنده کړې ده او ښایي نن هم بنده وي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني اردوغان پرون په انقره کې د پارلمان غونډې ته وویل چې د دوی پر ځواکونو په سوریه کې هر ځای برید وشو په ټوله سوریه کې به د بشر الاسد د رژیم ځواکونه په نښه کړي اردوغان په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې د ادلیب په ښار کې د ترکیې تر څار لاندې سیمې څخه باید تر دریو اونیو پورې سوریایي ځواکونه ووځي
شوبات ای سونه کړه رژیمي
موږ دا نیت لرو چې د فبروري تر اخره د سوریې د رژیم ځواکونه د سوچي د سولې تړون ته اړ کړو یعنې زموږ د څارنې له پوستو باید بهر شي هر رنګ چې وي که د هوا له لارې وي د مځکې له لارې وي موږ پرته له څه شکه دا اقدام کوو په سوچ کې په 2013 میلادي کال کې د سوریې، روسیې او ترکیې ترمنځ د اور بند تړون شوی و. روسیې د اردوغان د څرګندونو په ځواب کې انقره تورنه کړې ده چې په ایدلیب کې ترهګر نه ځپي او په دې سیمه کې ترکي ځواکونو وضعیت نور هم کړکېچن کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږد مهاله اوربن غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړي ده دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغې له رایې ورکولو ډډه وکړه چې پر متن یې اعتراض وکړ. د دغه پریکړه لیک متن چې برېټانیا ترتیب کړی و پرون د دې شورا د نورو 14 غړو لخوا تصویب شو. په لیبیا کې د پخواني واکمن معمر قذافي د رژیم له نسکورېدو وروسته په دې هیواد کې د بیلابیلو ډلو ترمنځ جګړې روانې دي. فیسبوک دوه شبکې پرون بندې کړې. یوه له روسیې سره، بلې له ایران فعالیت کوي. فیسبوک وایي چې دغو شبکو له استخباراتي چینلونو سره رابطه لرله. د فیسبوک شرکت د امنیتي تګلارې مشر ناتاینل ګلیچر وویل دغو شبکو د یوه حکومت یا یوه بهرني لپاره فعالیت کوي. د روسی شبکه هدف اوکراین او د روسی گاونډیان ول او د ایران شبکه تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو ته متوجه و. فیسبوک ویل د هغو کسانو چې د شبکو مشرک ول هغوی له تقلبي حسابونو ګټه اخیسته. په مجموع کې اتاویا فیسبوک پانی ولس انټرنیټ پانی نه وشت ګروپونه او څلور د انستګرام حسابونه په روسیه کې بند شوي دي. په ایران کې شپږ فیسبوک پانی او څلور د انستګرام حسابونه بند شوي دي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټي دري، اسمان وریز او د ورښت اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټي پنځه، اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه یولس ټیټي شپږ، اسمان زایزای وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټي شپږ، اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 15 چټي او اسمان شین.
د افغانستان د څو خارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واورید. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه مو صاف اواز اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په ډېر نږدې کې به ښایي د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي.
داسې معلومیږي چې کیدای شي په ډېر نږدې کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک شي.
د ناتو سرمنشي وایي دا تړون هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره چې سولې ته لار هواروي زمینه برابره کړي.
We are trying to create is the conditions for this inter-Afghan dialogue, which is the way to peace.
د ناتو او د غرض په افغانستان کې د دې تړون د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو شریکانو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ترکیه ولسمشر پر روسیې انتقاد کړی دی چې د سوریې د ولسمشر د رژیم د ملاتړ لپاره خلک وژني. د ژوند رنګونو یو نوی برخه هم دی. خبرونه په روسیې برخه کې ده. خبرونه ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونه کې د اف ام په 15.5 په صافه وازي اوریدلې. شي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنودي خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان سولې علي شورا وایي چې په ډیر نږدې کې به خیر د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ سولې موافقه وشي. رویټرز خبري اژانس ته د طالبانو د قطر دفتر ویلي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی، خو په دې برخه کې نور تفصيل نه دی ورکړی. تر دې مخکې د افغانستان او امریکا د حکومتونو چارواکو دی سولې په بهیر کې پرمختګونو ته خوشبيني ښودلې و. تفصيل د احمد شبر پر راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ به د سولې تړون په لنډو ورځو کې لاسلیک شي. د دې شورا د اجرایه بورډ غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومیږي چې کیدای شي په دې نږدې کې د طالبان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک سي چې د امریکا د نظامی قواو د وتلو په محلویش په ارتباط باندې دی، او د دې خبر په نسبت باندې د سولې عالي شورا هرکلی وایي.
تر دې مخکې سی این این تلویزیون د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې له خبرو د باخبره امریکایي پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی وو چې د ولسمشر ټرمپ اداره هڅې کوي چې له طالبانو سره په لنډ وخت کې حتی د اونۍ تر پایه داسې تړون لاسلیک کړي چې له مخې یې طالبان دې ته چمتو شي چې شخړې راکمې کړي. په ورته وخت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې ده خبر ورکړی دی چې امریکایي پلاوی چمتو دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي، خو شرط دا دی چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د نیویارک ټایمز راپور د سی این این له راپور سره د وخت په حساب توپیر لري. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې د سولې تړون به په څو اونیو کې لاسلیک شي. رویټرز بیا په یو ډول د نیویارک ټایمز خبره تایید کړې ده. د آژانس د افغان حکومت د دوو سرچینو او یو غربي ډیپلومات په وینا ویلي دي چې د فبروري تر اخره به له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د احتمالي سولې د موافقې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو بارنت روبین چې یو وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سلاکار و د ازادي راډیو کندهار ویبپاڼې ته ویلي دي چې د موافقې له لاسلیک سره به طالبان په بشپړه توګه له القاعده سره اړیکې قطع کوي او له داعش سره به جګړه کوي. د ښاغلي روبین په باور د موافقې له مخې به په 115 ورځو کې د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 ته راکم شي. امریکا اوس په افغانستان کې شاوخوا 15000 سرتیری لري. روبین چې وخت په ملګرو ملتو کې هم د امریکا د حکومت سلاکار پات شوی دی زیاتوي چې له طالبانو سره تر موافقې وروسته به په 10 ورځو کې په اوسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې ناروی او جرمني دواړو وړاندیز کړی دی چې د افغانانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به د سولې د هڅو حمایت وکړي. موږ په کلکه باور لرو چې د ناټو لپاره تر ټولو غوره دا ده چې د سولې د بهیر او هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د کړکیچ لپاره یوې سیاسي حل لارې ته زمینه برابره کړي. موږ به د هغو اقداماتو هرکلی وکړو چې د شخړو د کمېدو باعث کیږي. د ناټو سرمنشي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لپاره او د شخړو د کمېدو لپاره خپله وړتیا او اراده څرګنده کړي. د سیشن بی پښپا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټلیفون افغان ولسمشر ته د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د پایدار کموالي په اړه چې په اوربند به بدل شي د پام وړ پرمختګونو خبر ورکړ. اشرف غنی پر دې پرمختګ خوشی څرګنده کړه او رویټرز ژانس د یو افغان چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې ده خبر ورکړ چې روانه اونۍ به د جرمني په مونشن کې د نړیوال کلنی امنیتي کانفرنس په څنګ کې افغان ولسمشر له مایک پامپیو سره د سولې پر روان بهیر مخامخ په تفصیل خبرې وکړي.
د غرض د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ هم وایي دا تړون هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره چې سولې ته لاره هواروي زمینه برابره کړي. د ناتو او په افغانستان کې د دې تړون د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د نورو شریکانو دفاع وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسایلو خبرې کوي. تر دې غونډې مخکې پرون هم په بروکسل کې د افغانستان په اړه یو لړ مهمې څرګندونې وشوې. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي له نور تفصیل سره.
د ناتو مشر یان ستولتنبرګ وویل د سولې دوامدار تړون یوازې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې ترلاسه کیدای شي. هغه په بروکسل کې د چهارشنبه ماښام په یو خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې افغانان باید په خپل د افغانستان راتلونکي لپاره موافقه وکړي. هغه څه چې مونږ یې د رامنځته کولو په هڅه کې یو د بین الافغاني خبرو اترو شرایط دی چې دا د سولې لاره ده او لا هم اوږده لاره ده، مګر لږ تر لږه زه امید لرم چې مونږ داسې یو حالت ته نږدې یو چې وکولی شو د افغانانو ترمنځ خبرې پیل کړو. ستولتنبرګ وویل چې ناټو به د سولې لپاره د شرایطو په رامنځته کولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای او باید تاوتریخوالی کم کړي. د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ وویل چې ناروی او جرمني ویلي چې دوی حاضر دی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړي. استولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د ټولو هڅو هرکلی کوي. ناتو وایي تر 2023 کال پورې افغان ځواکونه تمویل کړي، هغه څه چې د ناتو په باور سولې ته به زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه پرمختګ خوشبینونکي پیغامونه له بروکسل، واشنگتن، کابل او دوحې رارسیږي، مګر تاوتریخوالی ظاهرا کم شوی نه دی. په کابل کې د سې شنبې په سهار خونړۍ حمله وشوه چې پکې 4 نظامیان او 2 ملکیان ووژل شول. نورې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي، لکه امریکا او طالبان څه وخت د سولې توافق ته رسیږي، د تاوتریخوالي کمول مشخصا څه معنا لري، او آیا اوربن به وشي چې د افغانانو له مهمې غوښتنې یوه ده. د ناتو دفاع وزیران او شریکان یې نن پنجشنبې د سولې او د افغانستان د امنیت په باره کې پر خپلې دوامدارې ژمنې بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال اسکات میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی نیکولاسکی هم دلته دي. دا مهال ناتو په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیری لري چې ډیری امریکایان دي. د دوی اصلي دنده د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، سلام مشوره او مرسته ده.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی دامدن کل تنظیم های زور از جبید
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې په اونیس پروګرام کې به هم د سولې موضوع څېړو. د سهار اوو بجې اوولس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پومپیو ادعا کړې چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوشنبې په ماښام ناوخته تلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر غنی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، پومپیو ورته د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالي د وړاندیز په اړه خبر ورکړ. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پر ټویټر له پومپیو سره د تلیفوني خبرو په اړه لیکلي چې پومپیو خوشبیني څرګنده کړې چې د روانو مذاکراتو په پای کې به توافق ترلاسه سي او بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره پرانیستل سي. واشنگتن پوسټ ریسپاند لیکلي و امریکایي چارواکي چې د دې تلیفوني خبرو له جزئیاتو خبر دی، تایید کړی ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې د یوه موافق لیک د لاسلیک خبره مخکې له مخکې منلی که د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د طالبانو وړاندیز اغیزمن ثابت سي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق امین وایي که امریکا د پرمختګ خبره کوي په دې معنی ده چې د طالبانو ډله یوه ازمایشتي پړاو ته ننوتلې ده. ښاغلی امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که دا ډله پر خپلو ژمنو عمل وکړای سي، د سولې موافقه لیک ته لاره پرانیستل کېږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي که طالبان د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې خپله ژمنه عملي کړي، امریکا به موافقه لیک لاسلیک کړي چې له مخې به یې په تدریجي توګه امریکایي سرتیري له افغانستانه وځي. د ورځپاڼې په لیکنه په واشنگتن کې یو لوړپوړي ډیپلوماټ ویلي چې په اصول کې د موافقه لیک پر 95% برخه توافق ترلاسه سوی دی، خو دغه ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ذکر سوی وایي د موافقه لیک د بشپړېدو احتمال به په راتلونکو څو اونیو کې روښانه سي. اوس مهال شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري. نیویورک ټایمز لیکلي د توافق په صورت کې بل ګام د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه به بحث کوي. په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه څومره ګډ دریځونه سته؟ په لندن کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو ولی آریا وایي چې ښاغلی غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې اړه یو لیدلوری نه لري. ښاغلی آریا ازادي راډیو ته ویل دې ستونزې د افغانستان د دولت دریځ ضعیفه کړی دی.
ازادي راډیو اوري د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مهم د سولې په باب واورېدل. د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې د وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په پکتیا کې هم یو شمېر مېرمنې خپلې راتلونکي ته اندېښمنې دي. یو شمېر د دې ولایت مېرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې په اړه جوړېدونکو نړیوالو غونډو کې تر اوسه ورته د پام وړ ونډه نه ده ورکړل شوې او دوی له دې بې برخې شوي چې د پکتیا د مېرمنو غږ تر نړیوالو پورې ورسوي. له ګردېزه د ازادي راډیو خبري احسان آریان پرې رپورټ لري.
په پکتیا کې یو شمېر مېرمنې له دې امله چې تر اوسه په ترسره شویو ټولو ناستو کې د سپیل ختیځون مېرمنو ته برخه نه ده ورکړل شوې اندېښمنې دي. دوی وایي د پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر په ولایتونو کې د ښځو اوسنی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دی او د روانې جګړې تر ټولو زیاتې قربانۍ د همدې ولایتونو مېرمنې ورکړي، خو لا هم نه پوهیږي چې د سولې د خبرو اترو په روانه پروسه کې به د دوی په حق څه ډول پرېکړې کیږي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي ډاکټره نازدانه پکتیاوال د دې زون د مېرمنو د اصلي تصویر در رسولو او د دوی د حقونو څخه د دفاع په موخه په ورته بهیرونو کې د ښځو ګډون مهم بولي.
موږ زویره دا چې د خلک کینی هم کسول هم وشي، موږ په دې ډلې کې چې د غسول د ښځو دغه د ازادي په قیمت تمام نشي.
میرمن انار ګل زیرک هم ورته اندېښنه لري. دی وایي هغوی چې له مرکز کابل د سولې په خبرو اترو کې د میرمنو په استازیتوب برخه اخیستې، د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر د لرې پرتو ولسوالیو او کلیو د میرمنو له اصلي ژوند نه خبره دي.
صرف د مرکز نه یو څو کسه خواندي دي، موږ محدود پدې کې ګډون کوي. ولې پکتیا خپل یو مرکز ګرځېز او ډېر ولسوالۍ دي، موږ ډېر خواندي سي زوریدلې د ولسوالۍ خواندي زوریدلې، باید موږ د ولسوالۍ خواندي په پروسه کې سهم واخلي.
له دې وړاندې افغان حکومت او د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد په وار وار ویلي چې د سولې په پروسه کې د ښځو حقونو ته ځنګړی پام کیږي. دلته په پکتیا کې هم د ښځو چارو ریاست مني چې تر اوسه هیڅ ادارې د سولې اړوند ناستو کې د دې ځون مېرمنو ته د ګډون برنه نه ده ورکړې. د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل:
کوم مذاکرات چې د صلح روان دي په دې باندې نه پیږو چې دلته د مېرمنو په باره کې څه فیصله کیږي، او هغه صلح چې بیا رامنځته سوله موږ د زون په کچه ټولې خویندې چې بیا به څه کیږي او خویندو ته به خپل حقه حقوق په څه شکل باندې ورکول کیږي.
د سویل ختیځون مېرمنې چې اوسمهال لا هم د پوهنې، روغتیا، کورنۍ ژوند، اقتصاد او د بیکارۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، په داسې حال کې د سولې د مذاکراتو په ناستو کې د نه ګډون څخه شکایت کوي چې تازه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. لازدی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد. یادونه وړ بولو چې نن د فبروري 14 ده، د راډیو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. نن په ټول افغانستان کې نن سبا البته یو سلو څلور نوې راډیوګانې فعالې دي چې له دې شمېر څخه یوازې یوه دولتي ده. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، په بله خپرونه کې به یې درته خپور کړو. خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په تړاو پر موسکو سخت انتقادونه کړي او روسیې هم ځواب ورکړی. دا له تیرو نږدې 50 کلونو راوروسته لومړی ځل دی چې د انقره او موسکو ترمنځ اړیکې کړکېچن کېږي. احمد شبری نور جزئیات اوروي.
د ترکیه ولسمشر پر روسیې تور پورې کړی دی چې د سوریې د حکومت د ملاتړ لپاره خلک وشني. رجب طیب اردوغان دا خبره پرون د خپل هیواد د پارلمان غونډې ته وکړه او خبرداری ورکړ که چیرته په سوریه کې پر ترکی پوځیانو برید وشي، ترکیه به په هر ځای کې د سوریې پر حکومتي سرتیرو حمله وکړي.
ګوزدم نقطلارندکی ویا دیار یلردکی اسکرلریمزه
زه اعلان کوم چې تر دې وروسته که چېرته زموږ پوځیانو ته ډېر غوړ زیان هم ورسېد، موږ به د سوریې د رژیم پوځیان په هر ځای کې چې وي پرته له دې چې د سوچي تړون ته وګورو وځپو. په سوچي کې په 2013 کال کې د سوریې، ترکیه او روسیې له لوري د اوربند تړون لاسلیک شوی و. د ترکیه ولسمشر په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې سوریې ته د ترکیې نور ځواکونه رسېدلي دي. روسیه د ترکیه په جواب کې ترکان تورن کړی دی چې د سوریې په شمال لویدیز ښار ادلب کې د ترهګرو پر ځپلو سترګې پټې کړې دي. ترکیه په وروستیو څو ورځو کې په ادلب کې خپل سنګرونه پیاوړي کړي دي او هلته یې نور تجهیزات او پوځیان استولي دي. په تیرو لسو ورځو کې په سوریه کې د ترکیې لس سرتیري وژل شوي دي او انقره ادعا کوي چې د سوریې د حکومت تر سلو ډېر سرتیري یې وژلي دي. پر روسیې د اردوغان پرونی انتقاد له 2015 کال را په دې خوا لومړی انتقاد دی چې پر ماسکو یې کوي، یعنی له هغه مهال را وروسته چې ترکیې یوه روسي جټ الوتکه په دې پسې وویشته چې د ترکیې فضا ته داخله شوې وه. رجب طیب اردوغان د پارلمان غونډې ته دا هم وویل چې د سوریې رژیم د روسي ځواکونو او ایراني ملیشو په ملاتړ په دوامداره توګه پر ملکیانو بریدونه کوي، عام خلک وژني او وینې بهوي. د زیاته کړه چې په سوریه کې به د ترکیې د څار لاندې سیمو کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو د ایستلو لپاره چې څه په وس کې وي درېغ به یې نه کړي. ماسکو بیا انقره د سوچي له تړون څخه په سرغړونې تورنه کړې ده. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف وویل ترکیه د ترهګرو په ځپلو کې ناکامه ده. د روسیې دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د سوریې په ادلب کې د ترکیې ځواکونو حضور د دغه ښار وضعیت نور هم کړکېچن کړی دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکانان په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالتونو دایمي استازي کبیل هرسن پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي. د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره نن هم د ترافیکو پر مخ بند ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړ چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. اردوغان پرون په انقره کې د پارلمان غونډې ته وویل که د دوی پر ځواکونو په سوریه کې هر ځای برید وشو په ټوله سوریه کې به د بشار الاسد د رژیم ځواکونه په نښه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړي دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغې له رایه ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ. فیسبوک دوه شبکې پرون بندې کړې، یوه یې له روسیې بلې له ایران فعالیت کوي. فیسبوک وایي چې دغو شبکو له استخباراتي چینلونو سره رابطه لرله.
دا ژوند رنگونه
لوم دره ته وای څه کار کوي؟
سیم کباړ ورم.
دا کباړ د کار پاړه کراته وای سخت دی اسانه دی؟
اسانه ده.
پورس کی څومره راټولوي؟
بابوجه یو بوجه یار څو نه راټولوي.
بیا دا ټول خرڅوي؟
او
پورس کی تاسو څومره کار کوي دلته؟
یو نیم سلسلی پنځوس یا بیا یا تیا یم دغه رپې ګټو.
د کثافاتو کې چلاس وهي او کباړ ترې راټولوي نو بیا خو ناروغي غي نه؟
نه مونږ به کې بلد سوي.
نو خو خامخا دلته میکروب دی سړی پلاس لګي په وجود لګي کنه سړی ځین شیان ورته پلاس نه کینو هغه خو بیا ناروغوي میکروبونه دي ټول.
نه میکروبای مونږ دا زمون دي دا ډیرا
څنګه
ډیرا سره مونږ بلد شپم پکې وسیار چیګ
خو وېد کې دیم شپکې.
او
د دې کار ترڅنګ څه بل کار هم کوي؟
نه همدا ګنټه لږ کباټه لږ بس همدا مغره
درس هم نه وای؟
نه
دا کباټ چې ټول کلی په څو وړې
ټوډې وړم بورې وړم چې اړه
نه دلته چې په بوجه کې واچې کنه به په څو شی وړې کور ته
خرګاډي کې بس کې لیار چې وړې
څنګه دې ژوند ور سره جوړ دی؟ لدی کاروبار سره کنه
جو جوړه
کورنۍ کې یوازې ته کار کوي که نور څوک هم شته؟
نه نور څوک نشته. هغه یو ورور مې دغه بیل له
یوازې ته په دې عمر کار کوي ورته؟
او
څو کلن یې ته؟
سوارلس.
سوارلس ښه. نو دا سوارلس کلن زلمی کولی شي چې د ټول کور وچلوي؟
ولې نشي چلوي، دا کباړ باندې چلوي نه.
دا د ژوند رنگونو یو نوې برخه په همدې سره د خبري مجله هم پاتره سیږي. خلاصې ډېر سره اوسې زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. البته د یادونې وړ بولو چې نن هم د راډیو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم د طالبانو د رژیم له نسکورېدو را په دې خواله یعنې له 2001 کال راهیسې ډېرو راډیوګانو په کار پیل کړی دی. دغو راډیوګانو په افغانستان کې ستاسو د لپاره څومره د خبر رسولو یا د معلوماتو رسولو په برخه کې له تاسو سره مرسته کړې ده؟ د ازادي راډیو په بل خپرونه کې په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو خو